امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو ریدونکو ستلی مشی زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټ کې ووري
افغانستان کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوی دي د افغانستان د سولې علي شورا مشر کریم خلیلی وی نوې نسل د طالبانو اسلامي امارت نه غواړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هندي چارواکو سره کتلې دي
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونو نرسته پر پټونو کې اوله مسله دا ده چې د امریکا خارجه وزیر ویلی دی چې د سپتمبر تر اول پورې به د افغانستان د سولې نتیجه معلومه شي او موافقې ته به ورسیږي په افغانستان کې د سولې د هڅو او د پاکستان د تازه ژمنو په باره کې د ښاغلي امرالله صالح سره مرکه لرو همداشان د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست انتخابات د دریم ځل دپاره بې نتیجې پای ته رسېدلی دي خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې نوشابه آشنا او شکیب دوست د نړۍ خبرونه وایي
خلک ډېر ستړي دي چې سوله غواړي ټوله سوله غواړي هغه څو کسان دي چې سوله نه غواړي هغه خپل شخصي
خبرونو تفصیل د نړیوالو قواو د قاتم لاټړ ماموریت وایي چې په افغانستان کې دوه امریکا او دوه عسکرو د وژل کېدو جزئیات خبره کړې نه دي د تازه پیښې سره په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمیر نه هوتنو ته ورسید امریکایي پوځیان په داسې حال کې وژل کیږي چې امریکا په افغانستان کې د رواني تلسکلنې جګړې د ختمولو لپاره کوښونه زیات کړې دي تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته سفر پر مهال تمه وکړه چې له طالبانو سره د سپتمبر میاشتې لومړۍ نیټه مخکې د سولې موافقه وشي
د ناتو سرمنشي په افغانستان کې د دوو امریکایي پوځیانو پر وژل کېدو خوشحالي څرګنده کړې ده یان سټوټنبرګ ویلي چې د ناتو ملګري د امریکا متحده ایالاتونو او همکاران د افغانستان په جګړه کې قرباني ورکوي د ناتو منشي دا خبرې د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې کړې
د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر کریم خلیلی د اسلامي امارت تر سیوري لاندې جوړجاړی سولن نه بولي خلیلی د چهارشنبه په ورځ د وحدت اسلامي ګوند په دویمه سیاسي او مشورتي غونډه کې وویل چې دا ډول سوله یو بل ته د تسلیمېدو په معنا ده د افغانستان د سولې عالي شورا مشر زیاته کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي مایک پامپیو سره یې لیدنه کې هغه ته په روښانه ډول ویلي چې د افغانستان خلک سوله غواړي ټاکل شوی ده چې د جون میاشتې پر 29 نیټه په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو اووم پړاو پیل شي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له افغانستان نه هند ته تللی دی پامپیو د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکار سره کتلی دي هغه ویلي
په تیرو شپږو میاشتو کې تقریبا 3800 شپږ څلوېښت ترافیکي پیښې شوي دي
لرې کوي درنو اوریدونکو د تخنیکی ستونزو له کبله تاسو غلط غږ واوریده خبرونه ته بیا هم ادامه ورکو امریکا تیر کال د جون د میاشتې په لومړۍ نیټه د هند لپاره د سوداګرۍ ځانګړې معافیت لغوه کړ هند د اقدام په ځواب کې د امریکا په چارمغز او بادامو او 28 نورو تولیداتو ګمرکي تعرفې ولګولې او په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ جنجال پیل شو هندي چارواکي وایي چې له امریکا سره په سیاسي او ستراتیژیکو موضوعګانو کې ډېر اختلافات لري خو د سوداګرۍ په برخه کې له احتیاطه کار اخلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هند ته د سفر نه وړاندې سعودي عربستان متحده عربي اماراتو او افغانستان ته تللی وو
د بیپولی خبریالانو ټولنې RSF د افغانستان رسنیو ته د طالبانو خبرداري غندله ده وسلواله طالبانو د دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې یو شمېر رسنیو ته ګواښ کړی که په یو اونۍ کې د دوی پر ضد تبلیغات بند نه کړي نو د نظامی هدف په توګه به ورباندې بریدونه وکړي د بیپولی خبریالانو ټولنې دغه خبرداري ته په غبرګون کې له افغان حکومت او د امریکا متحدو ایالاتونو په ځانګړي ډول له زلمی خلیلزاد څخه وغوښتي چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره له ټولو امکاناتو څخه ګټه واخلي
د امیر وختي وزارت د سرک د خوندیتوب نړیوالونه د غق پورته کړې او د انسانانو ژوند وژغوري په شعار ولمنځله. د روغتیا وزارت مرستیال ماموسی زیور د چهارشنبه په ورځ خبري اعلان ته ویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې 322 تنه په ترافیکي پیښو کې وژل شوي دي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره باید خلک د سړکونو او لویو لارو ستونزې له اړوندو مسؤلینو سره شریکې کړي.
پاکستانی چارواکی وایي چې دو ځانمرګو بریدکوونکو په بلوچستان کې د پولیسو پر مرکز حمله کړې ده. په پیښه کې د پولیسو یو افسر او درې حمله کوونکي وژل شوی دي. په دې حمله کې چې نن پر لور لایی کې شوی یو پولیس ټپي شوی ده. پاکستانی طالبانو په یوه لنډه اعلامیه کې د دې حمله مسؤلیت منلی خو په دې اړه یې زیات جزئیات نه دي ورکړي.
خبرونه ته ادامه ورکوو. د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ د لفظي شخړو په دوام ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي که ایران بیا په هر امریکایي هدف برید وکړي نو د هغه هیواد ځینې برخې به ویجاړې کړي. ولسمشر ټرمپ ویلي چې تهران باید د تشدد د ختمولو او د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په خاطر له واشنګټن سره سوله ییزې خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر د دوشنبه په ورځ د ایران په مذهبي مشر علي خامنئي او ځینې نورو چارواکو بندیزونه ولګول. په پام کې ده چې د روانې اونۍ په پای کې د ایران د بهرنیو چارو په وزیر جواد ظریف هم یو لړ بندیزونه ولګول شي. ایران تېره اونۍ په نړیوالو اوبو کې د امریکا یوه بی پیلوټه الوتکه وویشتله. ولسمشر ټرمپ ویلي چې پر ایران د امریکایي پوځیانو انتقامي برید ته اجازه ورنکړه.
د عامه افکارو د څرګندولو یو تازه سروېخی چې په سیمه کې د چین د طاقت او نفوذ د پراخېدو په سبب د استرالیا د خلکو ویره او تشویش مخ په زیاتېدو ده. د سیدنی نه د امریکا غږ د خبریال فیل مرسر د ریپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسوولي.
دا تازه سروې چې د خارجي سیاست په برخه کې د ولس د نظر او افکارو د معلومولو مؤسسې سرته رسولې ده ښایي چې د استرالیایانو اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي. په دیموکراسۍ کې د چین د لاسوهنې د امکاناتو نه سخت په ویره کې دي. زیات شمېر استرالیایان په دې باور دي چې د هیواد اقتصادي له خپل حد نه زیات پر چین باندې متکی دی او په استرالیا کې د بیجنګ پانګه اچونه هم له حده زیاته شوې ده. د دغې مؤسسې د پلټونکې میرمن نتاشا قسم په وینا
Only 32% of Australians now trust China to do act responsibly in the world, and that's 20 points down from 2018, which is really significant. Australians
پر چین باندې یقین او باور کوي.
په داسې حال کې چې د چین په باب د استرالیا د خلکو اندېښنې زیات شوې، د امریکا په اړه هم په نظر او فکر کې مثبت تحول او بدلون نه لیدل کېږي. یوازې څلورمه برخه په دې باور وو چې دوی د امریکا په جمهور رئیس ټرمپ باندې اعتماد کولی شي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
او دا هم د روانې خبرونې وروستۍ خبر. خاص سرمفتش رابرت مولر موافقه کړې چې د امریکا د استازو مجلس قضایه کمیټې ته حاضر شي. او د 2018 کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلو په باب معلومات ورکړي. د کمیټې دیموکراتو مشرانو او غړو د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې مولر به د جولای په 18 استجواب شي. رابرت مولر د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلو پر څېړلو دوه کاله تیر کړل. په راپور کې هغه اداګانې هم څېړل شوي چې ګواکې ولسمشر ټرمپ د تحقیقاتو د مخنیوي له امله عدالت ته خنډ جوړ کړی دی. راپور کې لیکل شوی دی چې د ولسمشر ټرمپ د ټاکنیز کمپاین دفتر له روسانو سره سازش نه درلود. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، امریکا هیله لري چې د سپتمبر تر اول نیټې پورې، یعنی په راتلونکو سبا باندې دوه میاشتو کې افغانستان د سولې یوې موافقې ته ورسیږي. د امریکا د باندنۍ چارو وزیر مایک پمپیو پرون په کابل کې ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو په ضد نه استعمالیږي. د طالبانو سره د یوې مسودې نهایي کېدو ته نږدې شوي او د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات باید نور ونه ځنډول شي. مایک پمپیو نن د افغانستان نه هند ته په داسې حال کې رسیدلی دی چې په افغانستان کې دوه امریکایي عسکر وژل شوي دي او د هند او امریکا ترمنځ د تجارتي او تعارفو په اړوند کړکیچ مخ په زیاتېدو دی.
افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو ناڅاپي سفر او په کابل کې د افغانستان په سوره د امریکا ټینګار افغانستان کې مختلف خبرګونونه لرل. مایک پمپیو تیر ورځ کابل ته راغی. د دلکشا په ماڼۍ کې له ولسمشر غنی، خواني ولسمشر او اجرایي رئیس سره وکتل او د امریکا په سفارت کې له ځینو سیاسي او جهادي مشرانو سره هم کتلې دي. ارګویری له پمپیو سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تحرکاتو او ظرفیت په زیاتونې، سولې پروسې او د ولسمشرۍ په ټاکنو خبرې کړې دي.
در مورد
دواړه لورو د امریکا او افغانستان ترمنځ د همغږۍ پر زیاتې دوه بحثونه وکړل. د امریکا حکومت د ټاکنو د ترسره کېدو او د سولې له پروسې نه خپل ملاتړ وښودی.
مایک پمپیو د امریکا په سفارت کې له سیاسي مشرانو، مدني فعالانو او د ښځو د حقوقو له مدافعینو سره هم کتلي دي. عمیره ثاقب چې مایک پمپیو سره یې کتلي وایي هغه ورته وویل چې امریکا له اوږده جنګ خسته شوې او غواړي پای ته ورسوي.
بحثی بود که ترامپ و اداره ترامپ
بحث بده و چې د ترامپ اداره د افغانستان له جنگ خسته شوی په واضح ډول یې موږ ته وویل چې زیات وخت شو چې امریکایي عسکر دلته دي، له کورنۍ ولري دي، خو د بیرته تګ وخت یې هیڅ مشخص نه کړ. وروسته چې خلیلزاد کوم بحث وکړ ویې ویل چې تمه لري تر ټاکنو مخکې سوله نتیجه ورکړي.
ځینې څېړونکي وایي د پمپیو دا خبره چې تر سپتمبر مخکې سیاسي جوړجاړي ته به ورسیږي د پردې تر شا د یو پرمختګ معنا ورکوي. عبدالکبیر انجوار په همدې باور دی.
ښاغلی پمپیو خبرې له دغه قضایو نه او پردې شاته دغه مسایل حل شوي، نو زه فکر کوم چې دا شونې ده او کتنه د پمپیو لخوا یوه هیله یي، نو دا هیلې ډېرې شوي، پخوا هم ډېرې شوي دي او زه فکر نه کوم چې داسې زر پاکستان اجازه ورکړي طالبانو ته چې دغه بهیر ګړندی شي.
نجیب الازاد بیا وایي چې سوله او ټاکنې سره جلا پروسې دي.
د سولې مسله خدای دې وکړي چې تر ټاکنو درمخه دا ستونزه حل شي او حداقل مذاکرات پیل شي، لیکن کله چې تر اوسه پورې هیڅ ډول نتیجه ګیري نه سوې. که د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د طالبانو سره لیدلي دي او که طالبانو په نورو هیوادونو کې ناستې کړي دي، اصلا تر اوسه پورې نتیجه یې صفر ده. نو زه په دې باور نه یم، زه فکر نشم کولای چې دا دې تر سپتمبر پورې یا تر شپږم میزانه پورې مثبته نتیجه ورکړي. سوله راوستل خو لا څه کوي.
مایک پمپیو افغانستان ته دا سفر په داسې حال کې وکړ چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استادی زلمی خلیلزاد په پام کې ده راتلونکې شنبه په قطر کې له طالبانو سره اووم ځل مذاکرات وکړي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پمپیو د ایران د اتمی پروګرام د مخنیوي لپاره د یو ائتلاف د جوړولو په هدف سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او افغانستان ته د سفر نه وروسته نن د چهارشنبه په ورځ د هند پایتخت نوی دلی ته رسیدلی دی. سیمې او افغانستان ته د مایک پمپیو د سفر په هکله نور معلومات د آشنا تلویزیون د همکاري برېښنا عمرخیلې ناوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو هند ته د رسیدو سره سم د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او تعرفو په اړه د راپورته شویو جنجالونو په سر د خپل هندي سیال سبرحمانیم جی شنکر او د هغه هیواد صدر اعظم نریندر مودی سره خبرې وکړې.
ملګرتیا د نظر د اختلافاتو سره تړلې وي. د امریکا دریځ روښانه دی. موږ په خپلو اقتصادي اړیکو کې پراخه مارکیټ ته لاسرسی او د تجارتي خنډونو لرې کول غواړو.
هند د جون په 14مه نیټه د امریکا د مڼو او بادامو په ګډون په 28 اقلامو باندې تعرفې ولګولې او د هند د ځانګړي سوداګرۍ موقعیت ته د پای ټکی کېښود.
امریکا نن سبا په تجارت او پانګونه کې زموږ تر ټولو لوی تجارتي شریک دی. په تیرو څو کلونو کې د دواړو هیوادونو اقتصاد پیاوړی شوی دی چې د نویو تقاضاو سره نوي فرصتونه برابر شوي دي.
هند ته د سفر نه مخکې مایک پمپیو پرون په کابل کې د امریکا په سفارت کې خبریالانو ته د طالبانو سره په خبرو کې د شویو پرمختګونو ځینې وروستي جزئیات بیان کړل.
هیلمن یم چې موږ د سپتمبر له لومړۍ نیټې مخکې د سولې یوه موافقه لاسلیک کړو. دا مو اصلي هدف دی.
پمپیو وایي د طالبانو سره د امریکایي قواو د وتلو خبرې کړې خو د وتلو نیټه یې نه ده مشخصه کړې.
د ترهګرۍ پسې د مبارزې په برخه کې موږ رښتینی پرمختګونه کړي دي او داسې مسودې نهایي کولو ته ډېر نږدې شوي یو چې په پایله کې به یې طالبان له خپلو نورو هیوادوالو سره یوځای کیږي او ژمنه به کوي چې د افغانستان خاوره به بیا د ترهګرو په خوندي پټ ځای نه بدلیږي.
پمپیو همدارنګه ګاونډي هیوادونه په تیره پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم وګاڼه.
د افغان سولې د بهیر کمزوري کول د ایران په ګټه نه دي. زه هیله لرم چې هغوی دې ټکي ته پام وکړي چې دا د افغانستان د هر ګاونډي او په سیمه کې د هیوادونو په ګټه ده چې له 300 کلونو وروسته دا بهیر پر مخ ولاړ شي. افغانستان د ایران سره اوږده پوله لري. که دلته سوله راشي د هغوی په ګټه به وي.
پمپیو په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه هم کړې ده او ژمنه یې وکړه چې هیواد به د افغانستان د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې هر ډول همکاري وکړي. کابل ته په سفر کې پمپیو د ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو افغان چارواکو سره وکتل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی سبا د پنجشنبه په ورځ پاکستان ته پر رسمي سفر ځي. موږ د جمهور رئیس غنی د یو نږدې همکار او پراتلونکو انتخاباتو کې د جمهور رئیس غنی د معاون امرالله صالح نه د پاکستان د تازه ژمنو او د طالبانو سره د سولې د خبرو په باره کې ځانګړې مرکه کړې ده. د امریکا غږ همکار رحیم ګل ساروان په کابل کې د ښاغلي صالح نه په مرکه کې لومړی د جمهور رئیس غنی د سفر او بیا د پاکستان د همکارۍ په هکله پوښتنه کړې ده چې د افغانستان د دولت تمه څه ده. هغه وویل
لومړی پوښتنه زما دا ده چې د اسلامي هوادونو د همکارۍ په سازمان په غونډه کې چې تیره میاشت وه، په دې کې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ولسمشر غنی سره په کتنه کې ویلي چې حکومت د پاکستان له نورو حکومتونو سره متفاوت دی او له افغانستان سره همکاري ته آماده دی. ولسمشر غنی چې دا سفر کوي له پاکستان نه د څه ډول همکاري ته تمه لري؟
تر څومره چې زه معلومات لرم او زه خپله بوخت وم په دې مسایلو کې، په دغه تیرو 19 کلونو کې هر نوی حکومت چې په پاکستان تیر شوی همدا خبره کوي چې زه نورو سره تفاوت لرم یا زما لوی درستیز د نور لوی درستونو سره توپیر لري، زموږ کردار او عمل کیدای شي چې د افغانستان په هکله توپیر ولري، خو موږ هغه بنسټیز تغییر د پاکستان په سیاست اوسا پورې نه یو لیدلی. او یو فرق شته چې عمران خان د هغه دوه غټ او لوی ګوندونو چې پخوا په پاکستان واک درلود نه دی، دی خو یو نوی څیره ده په سیاست کې او د اردو په مرسته دی قدرت ته رسیدلی. خو دی په خپل خبرو کې دی وویل چې زما لوی درستیز نه یوازې چې لوی درستیز ده د اقتصادي مسایلو، د ټولنیز مسایلو او د لوی سیاستونو په هکله ډېر پوه سړی دی او موږ په دې پوهیږو که چیرې پاکستان خپله سیاست یعنې د افراطي ډلو ملاتړ بیا هم ادامه ورکړي دا د پاکستان په ګټه نه ده. خو دغه خبره هم نوې نه دی، مشرف هم دا ویلی وو چې موږ دغه سیاست ته ادامه نه ورکوو، خو په عمل بل شی وو. او ستاسو دوهم برخه ستاسو د پښتنې دا و چې زموږ تمه ده دغه راتلونکی سفر څخه څه دي. زه غواړم چې یو ډېر لنډه مقدمه ووایم. دا د پاکستان د حکومت په بلنه سوی ده او دوی خپله درې ځل دلته راغلی وو. د پاکستان رئیس جمهور د ټاپي په هغه پرانست غونډه کې راغلی وو، بیا د دوی وزیر خارجه دوه ځل سفرونه کړی وو کابل ته، او بیا د دوی پاوز مشر دوه درې ځلې راغلی وو. یعنی دا سفر د افغان حکومت د غوښتنې په اساس نه ترسره کیږي، دا د پاکستان د حکومت په بلنه ترسره کیږي او دا بلنه دوه کاله مخکې ورکړ شوی وو او بار بار هم دوی تجدید کړی وو. اصولي دریس سرګند کې چې موږ سوله غواړو، موږ په سیمه کې د تجارت پراختیا غواړو، افغانستان ډیر ارزښتمند موقعیت لري او موږ د منځنۍ آسیا او سویلی آسیا ترمنځ واقع یو، په منځنۍ آسیا کې د انرژي او د تیلو ډیر لوی لوی سرچینه شته او دوی اړتیا لري چې خپل انرژي خرڅ کړي. اول ته سویلی آسیا یو غټ مارکیټ ته او پاکستان ورځ تر بلې د پاکستان اړتیاوې تیلو دپاره او برق دپاره مخ په ډیرېدو ده او دوی خپله داسې داخلي پوتنسیال نه لري، مجبور دي چې په یو ډول له ډولونو افغانستان سره جوړجاړی وکړي تر څو لاسلاسي پیدا کړي منځنۍ آسیا دپاره. دا یو مسله ده. هرو مرو امنیتی مسائل بحث لاندې راتلای سي او د سولې مسله زه فکر کوم چې یو ډېر مرکزي او مهمه مسله ده. د هغه په هکله خبره به کېږي. خو یو توپیر چې زموږ په نفع کې دی، زموږ په ګټه ده، چې افغانستان له یو تجرید سوی او د یو ضعیف دریس څخه هلته نه ځي. ټول نړیوال منتظر دي په دې چې آیا پاکستانیان په رښتیا غواړي چې څه تغییرات په خپل کردار راوړي که یوازې دوی بیا دروغ وایي تر څو یو څو قرضه د IMF څخه ترلاسه کړي یا د امریکایانو څخه څه مرسته ترلاسه کړي، دوی پاکستان پورې بیا اړه لري.
د شنبې په ورځ زلمی خلیلزاد د افغانستان د پخواني لپاره د امریکا ځانګړی استازی په قطر کې د اووم ځل لپاره طالبان سره ګوري. په داسې حال کې چې تاسې هم په خپلو خبرو کې ویل او افغان حکومت بیا د پاکستان نه دا تمه لري چې طالبان په خلا کړي، ولې داسې کیږي؟
ګورئ، دا خو یو د امریکایانو ملي ګټې دي یا دوی د امنیتي ګټې دي چې دوی حق لري هر څه چې د زړه یې وغواړي وکړي. یو زموږ ګټه ده. زموږ ګټه په دې ده چې باید جمهوریت یا تلپاتې سیستم په افغانستان کې وي. ټول ټاکنه د یوازنۍ لاره د قدرت انتقال دپاره وي او دا چې سوله معنا یې باید دا نه وي چې یو ټوپک لرونکې ډله خپل غوښتنې پر نورو تحمیل کړي. او افغان حکومت خو بیا ویلی دی چې موږ پرته له کوم قید و شرط حاضر یو چې طالب سره خبرې وکړو، خو پرته له کوم قید و شرط سولې ته چمتو نه یو. باید سوله خپل شرط او حدود ولري چې حدود د سوله څه ده یا د حدود د جوړجاړی څه ده. او طالب تر اوسه پورې حاضر نه ده چې حکومت سره وغږیږي او موږ فکر کوو چې دا د طالبانو دریز یا وجه دا ده چې پاکستان هغه لازمی فشار لاندې نه دي. موږ فکر کوو چې جګړه طالب کوي خو د جګړې مغز پاکستان دی.
په همدې اونۍ کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې یو کانفرانس چې افغان سیاسیونو هم ورته ورغلي وو او دغه کانفرانس واقعا اهمیت درلود، او که دا فکر کوي د پاکستان د نویو هڅو یو همکاري ده؟
یو خو زموږ ملي دریز دا ده چې پاکستان یو مخفي جګړه د طالب له لارې زموږ د خلکو په وړاندې پیل کړې ده کلونو کلونو راهیسې. دا ډېر واضح او څرګنده خبره ده چې هم حکومت په دې پوهېږي، هم سیاستوال او ټولنه ټول وایي چې پرته له پاکستاني مرسته طالبان نسي کولای چې حتی درې میاشتې خپل اوسنی حالات وساتي. ښه، دا چې دا سیاستوال تللی و پاکستان ته دا یو خبره، بل چې دوی د خپل صلاحیت څخه او ډېر لوړ او لرې خبرې کړې وو دا غلط وو. مثلا یو یې ویلی وو چې راځئ د ټول پوښتنې له لارې د ډیورنډ کرښې مسله موږ حل کړو. دا د یو شخص په صلاحیت نه ده او ډیورنډ کوس د پاکستان تر ولکې ملاندې دي او بیا ځین خلک وایي چې دا خو زموږ د پیړای نه ډېر کېږي چې دا زموږ لاس وتلې دي. خو افغانستان هیڅکله دا قباله پاکستانیانو ته نه ده ورکړې ده او ډېر وختونه په تاریخ داسې رامنځته کېږي چې ستا جایداد غصب لاندې ځي خو ته ناظر نه یې چې لاسلیک وکړې چې دا قباله واخله. دا یو واقعیت ده، تریخه واقعیت ده چې خاوره د پاکستان په لاس کې ده خو قباله اوسه پورې مشروعیت د قباله ورکول زموږ په لاس کې ده او زما دریز دا ده چې موږ ولې دا قباله او مفت رایگان دوی ته ورکو. یو خو دا غلطه و.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
دا آشنا رادیو در نوریدونکو د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست انتخابات د دریم ځل لپاره به نتیجې پای ته رسیدلې دي. ټاکل شوی چې په راتلونکي هفته کې د شنبه په ورځ د میر رحمان رحماني او خان محمد وردک ترمنځ څلورم ځل انتخابات وشي چې د ولسی جرګې رئیس وټاکل شي. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ راکړي.
محترم بسم الله جان محمدی د روزګان ولایت څخه
د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ لپاره د چهارشنبه په ورځ څلور وکیلان کاندید شوي وو. په دغو انتخاباتو کې 213 وکیلانو خپل رایې وکاروله چې خان محمد وردک تر ټولو زیاتې اتیا، خانغه رضایی واویا، صدیق عثماني سلويخت او ستار حسیني سوار لس رایې وګټلې. د ریاست د څوکۍ لپاره 119 رایو ته اړتیا وه چې هیڅ هم پوره نه کړې او انتخابات د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ دویم پړاو ته وغځېدل. په دویم پړاو کې چې 211 وکیلان حاضر وو، خان محمد وردک 115 او خانغه رضایی 4 اتیا رایې ترلاسه کړې. خو د وکیلانو لخوا د دیر شو باتلو او سلور سپینو رایو په کارولو سره نننی انتخابات هم به نتیجه پای ته رسیدل. دا ولسی جرګې موقت رئیس ملک قیس ملک زی وویل
اصول مطابق د محترم میر رحمان رحمانی صاحب نه سلوی اشاریا نه آریا رای ازادی دا او د خان محمد وردک سے 15.5% فیصدی دا بنا ان دا دوارا دویم پړاو کې دا دوارا کاندیدان دي دوی به راګیری کوي.
ولسی جرګې پریکړه کړې چې څلورم پړاو انتخابات به د راتلونکي شنبه په ورځ ترسره شي. د دغې جرګې غړي عبدالقادر قلاتوال امریکا غږ آشنا ته وویل دوه مخکښو کاندیدانو میر رحمان رحماني او خان محمد وردک ته دوه ورځې وخت ورکړل شوی تر څو د ځان لپاره کمپاین وکړي.
څلورم پړاو کې هم بل فرض ونتوانېده چې کاندید 50.1 پوره کړي، نو بیا راګیری علنی ده په شنو او شنو کارتونو باندې. زه متيقن یم چې څلورم پړاو کې چې سرنوشت ټاکونکی پړاو دی ضرور به یو نوماند دا څوکۍ ترلاسه کوي، ځکه چې نور بل لار دی ولسی جرګې غړو ته هم پاتې نه ده او نو وصول هم نور د دې پړاو دی اوږدېدو صلاحیت تالارته نه ورکوي.
دا دریم ځل دی چې د ولسی جرګې د ریاست انتخابات به نتیجې پای ته رسیږي. دویم پړاو انتخابات تیر ورځ د میر افغان صافی او جاوید جیهون ترمنځ او له هغې وړاندې د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ به نتیجې پای ته رسیدلی وو.
افغانستان کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د افغانستان د سولې عالی شورا مشر کریم خلیلی وایي نوی نسل د طالبانو اسلامي امارت نه غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د هندي چارواکو سره کتلی دي. د امیر روغتیا وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې ترافیکي پیښې نسبت جګړې ته ډیر کسان وژني. بی پولي خبریالانو د افغان خبریالانو په خوندیتوب ټینګار کړی. د ناتو سرمنشي په افغانستان کې د دوو امریکایي پوځیانو په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړې ده. یانس سټوټنبرګ ویلي چې د ناتو ملګري د امریکا متحده ایالاتونه او همکاران د افغانستان په جګړه کې قرباني ورکړي. د ناتو منشي دا خبره د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په خونډه کې کړې ده.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سو شیبي وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولونه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.